ګریشناوی و د کړنګ سړی د کړو په املا ده املا د کړو په دا واتس اپ باندې ته مو سر مال شیر کی کار چا اور چا سره نیوالی پیز نه ویني مو سره دا معلوماتو کې په واتس اپ نمبر باندې ډیر مهرباني به کور کې اله ډیر سخ خراب شي
ګران اورور تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نو ویل تاسو ویل دي چې اوریدونکو دي دغه واتس اپ شمیره ته زنګ وی نو تاسو د واتس اپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني نو به تر بده وی چې تاسو پر اټلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتس اپ شمیره خپل وایست خو نن به زه تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې می پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم 00 93 3 0 9 3 4 6 شمیره بیا تکراروم 00 94 فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی او رسته بیا 9 3 3 0 9 3 4 6
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه جوړ کړی ده ډیر خوشاله يم زموږ یو ورور دی په نام سر د رحمت الله د پلار نوم لال محمد دی د ورونو نوم موسی نعمت الله هغه محمد او مولوی اسماعیل دی زخپل مولوی اسماعیل د ایران ته خبرې کومه شپاړس کاله تقریبا ولس کاله مخکې زی د کور سره درکه سوی دی هغه وخت عمر وو وویشت کاله تقریبا اوس به ان شاء الله څلوېشت کاله د عمر به وي نو د کور وتلی دی زما د ټولو مسلمانانو څخه هیله ده که چیرې د ده په هکله باندې معلومات لري نو دې موږ ته پر دې شمېره ټلیفون وکړي په فارسي بیا اعلان کوم شماره نو 0 98 9 15 0 3 0 2 3 0 دغه نمبر باندې دې موږ سره اړیکه ټینګ کړي او زموږ کور په ایران کې دی د ورورم کور مې په ویش کې دی مننه کوم ستاسو څخه جزاک الله بیا هم نمبر درته وړاندې کوم 2098 0 915 0 430 230
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیر روشن صاحب ساتھ ډیر زیات مننه چې موږ پیغام خبرې آزاد القیوم حاجی فرید د پراد ولایت باندې نو تاسو سره پدې کما زما یو ورو دی په نامه باندې د متی ولاجان تقریبا 12 کال عمر دی او د الله سمه کیږي چې نظر کسو دی کچیر دی موږ आवाज او ری ابل مسلمان ورو د پړ معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي ورو 15 لک افغانۍ جایزه لري د ټلیفون شمیره مې دا 0 0 0 4 0 و اته 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 0 و اته 4 0 تای روشن صاحب تاسو ښه ډیر زیات مننه چې موږ پیغامونه خبره یې ژوندې وسی
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه په ځلې احد هلمند ولایت موسکلاو لسوالي څخه تاسو سره په تماس کیم زما یو ورور دی چې عبد الله نومیږي حفیظ دی تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کیږي چې ورکسوي دی چې هر مسلمان ورو ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل ابري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکونه سي د بي سي ام شمیره د 0 0 0 3 0 6 5 5 1 0 او د اتصالات شمیره د 0 3 1 3 0 2 5 5 0 شمیره یو بیا تکراروم 0 0 0 1 5 5 4 0 2 0 0 2 5 5 0 5 نو جایزه ډیر جایزه لري چې هر مسلمان ورته معلومات وي موږ ډیر په سرګردانی کې په مدرسه کې دیو چا سره وي او یا دیو چا سره کار کوي نو موږ ته معلومات راکړي کله چې په افغانستان کې کابل ځای
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمت ولاد المند سستای سره پلان کیما زما یو ور دی په نامه د حضرت الله تقریبا 15 کال عمر دی او د 12 میاشتې کیږي چې نه درک سوی دی کچیر دی زما आवाज اوري بل مسلمان ور د په اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي 40 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 4 0 و اته 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 0 و اته 4 0 تای روشن صاحب ستاسو ښه ډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپره یې د خدای په امان
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکی. زما یو وراره په نامه د شفیع الله نه کاله عمر لري، سپین جامې په تن وې، چې تقریبا اته میاشتې وخت کېږي چې ورک شوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړې، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه هم د اوس لولم، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 00 3 0 8 8 9 2 5 0. شمیره بیا تکرارم 00 3 0 8 8 9 2 5 0.
سلام علیکم، نوم غلام ولید د دایرات ولایت دربچنګ ولسوالی ستاسو په تماس کې مړو بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسوې د کار شته معلومات مشتدي په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 8 3 9 3 0 10. بل نمبر دی 0 2 8 8 5 5 8 1. مننه که داز ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، داز ما پیغام نشر کی. تیر وشان سر عبدالکیم خبر کوم، عدالت میزای یو رو رک سوی دی تقریبا دوار اسکال عمر دی دراش میں تکیر جنا درک سوی دی کچیر دیز مجھ آواز آوری ابل مسلمان رو دا پاڑا معلومات لری داز ما دا تلپون پشمیر دی زنگ راوی سلوی اشلاک افغانی جائزه لری دا تلپون شمیر دا 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور صفر اووه صفر اووه شپږ څلور و اته شپږ څلور.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکوونکو ته، زه سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نومیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلی نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 0 8 10 درنیوی پنځه دنیوی. وسلام په احترام.
سلامونه کیلی دا غاده راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. ریال حکم د جلال آباد ښار څخه لونه زما یو ورور دی، د لس میاشتو څخه درک شوی دی. وجوبه ګونګ دی او غوږونه کوند دی. که چا دې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې له پدې شمېر ټېلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي. 0 0 4 5 9 5 5 بله شمېره 0 0 3 4 8 2 1 درېمه شمېره 0 0 3 4 4 3 6 مننه. وسلام.
سلامونه روشن صاحب تا ته، تا تر څنګ تخنیکي همکار ته څوک چوري ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کې نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د ترب زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم 0 0 3 5 2 1 4 یعنی 0 0 5 2 1 روشن شمارا وائل 0 0 9 9 3 5 بیا تکرار اوم 0 0 9 9 0 5 5 ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو میناوالو ته. محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نه درک شوی د صدرولی په نامه ده. د شپږو کلو به لږ اعصابي تکلیف هم لري. تور بوټونه او سپین کالی پرتان دی. که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمېره زنګ وهي د اتصالات شمېره ده 0 0 0 5 2 1 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 0 دوه پنځه سالور و شپږ سالور او بل د انټن شمیره ده صفر وایا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنی صفر و یو صفر پنځه دوه اته نه دوه او بل هم د واټسپ شمیره ده که غواړي چې په واټسپ انځوران را ولېږي نو وانګ ته په واټسپ په دغه شمیره باندې هغه واټسپ شمیره ده صفر وایا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت یعنی صفر و درې یو اته شپږ نه دوه و د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او ستا تخنیکي همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده یوه ناسې وپشي د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تللی وو هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمېره درته وایم صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش. د بیسیم شمېره بیا درته وایم صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر. بیا هم د اتصالات شمېره صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر. نو د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري که چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناست نشي. خو دی چې کوچناک سړی و په تنه ډېر غټ نه و شاوخوا د څلوېښت کالو په اندازه به عمر بلوغ انشاءالله تنګوی به تړله. نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
قدرمنو دوستان د همدی ورستی پیغام پاوریدو سره ستاسو درن ورځی دغه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او همدارس د واتس اپ لاله مشته راولېږي موږ هر مره درته خبرو. تر بل خبرونه پوری چې بیا به هم په همدی ورځ او همدی ساعت ستاسو په خدمت کې یو. ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
د ازادي ملما. درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. ل ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب ل تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنې؟
سلام صاحب اول خطاست خپل سلام وړاندې کوم په زمل کې خپل احترامات ستاسو ټول اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینری ولوستله. بیا نظر په هغه نقطه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته تبدیله که او د طب فاکلته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله. چې په 1990 په آخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وې، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نه شوای پاتې کېدلی. دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړلم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسما چې زما و هغه قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل، د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړل. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه، او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوي، دا مو په هالینډ کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالینډ کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالینډ کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانت. نو بیا زه راغلم جرمني ته، جرمني مې نوازه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ افهام او تفهیم وکړل. نو دا واده راکړل چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو ما سره زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله، چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه و هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې په اول 9 میاشتې ته 1 کاله پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. فکر م نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یعنی دوره ماته یو خصن هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنی کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشي په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواک او چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د جملې جوړښت، یعنی په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت، یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال زما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لري که څه چل دی. تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنی یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی، او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنی کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلی شوې، ما هېڅکله نه وو لیکلي پښتو ژبه باندې. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مم کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یو مجله راوېستله، خو متاسفانه ډیر وخت ونه چلیدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل دا د دوبای شول چې هغه مجله ونه چلیږي. زه خپله ډیر علمی مسایلو ته غژمن یم، او په علمی مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبه تر راوړل شي، تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یو برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک یې ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولی چې ښه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلی هم شئ، څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپله دکتورا، لومړی دکتورا مې چې په بلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه وه. او د هغو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د دورقیې ترسره شي، هغه په ټوله بلاروسیا کې ونمندل شوی بروشور و، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وي، چې یو جرات رقم د دورقیې د ناروغۍ تشخیص وکړي، په څه شکل باندې دوی عملیات ترسره کړي، کوم عملیات ترسره کړي. دوی پر ډېر عملیاتونه دي، زه نشم کولای په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې رسیدیو یا بابیره د جاغور یا باید اول عملیات نه دوام را من کشی، باید درقی غدر طول مکمل یو لغت کنم ده اکسا کپسولار، یعنی ده طول نزیون باید لمنزه یورل شی، او هرمونی تیرپی باید برکر شی. ده پیشنات شل کالا مخ که بود اتا دیر تنویم پیندویش کالا مخ که، نو پا موقع طریقه بانی بلروسیا که ده درقی جرایی وستر سرکی اوختم. په بل دکتور باندې فعلا کار کړم، ما ځینې نوښتونه درګونو په برخه کې کړی دي.
د ما اصلي پوښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنې کړې دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل د روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړې، نشم ویلای چې شل یا دوره بهم په غوږ کې کړې وي. بیا بعض شیان چې ما کړي وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي، نو نظر په دوه دی چې په کوم وخت کې کوم موضوع حاده وي. د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلي و د شیان لري و لیکنه مې کړې وه، د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله، دا د کتاب مسله به شاید ډېره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نویو مسایلو خبرې شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره یې هم په نړیوالو ژبو نه پوهېږي، د هغوی لپاره به شاید ډېر کومک وي.
او په دې برخه کې یعنی اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپلو منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایروسونو په اړه باندې، چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلی دی. او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه، او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې، حتی په فزیکو، په اټومي فزیکو، په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی. مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقت دي، تر وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاد نه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس د پاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتوده چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکټرانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هغه هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، زه اوس په آنلاین کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمنی کې. نو جرمنی کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساینسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بې ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بې له دې چې دولت یې چاپ کړي، ډاکټرانو په خپله ژباړلي دي یا لیکلي دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي.
خو دا انفرادي مسایل دي. موږ تاسو ته یاده کړله چې موږ نظر په فعالیت هم چې په آنلاین کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، هم داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو یې په اړه اورېدلي وي، د انټوپ په نامه باندې. زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې کمپیوټري سیستم کې ته کولی شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باد غونه نه دوی اړیکې ونیولې. په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنګ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک دي د دو خلکو سره یوځای کوي، یو شمېر د نورو سره یوځای کوي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیه نه راغلم آنلاین ته، په آنلاین کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکترا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلی شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې په آنلاین کې دکترا صرف یو هغه د صورت یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده. هر افغان چې په خارج کې دی علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي، په افغانستان کې له خپل خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بېرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته هم لاړلم. د دوی پاره چې د موږ عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک په یوه ولایت کې یو بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ډېر ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډیر ولایتو ته لاړم.
ما ځینو اوریدلی دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلی دي، خو د میندو پلرونو څخه د خپل هیواد په اړه قصې اوریدلی دي چې کله تللی دي ډیر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډیرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع و، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر آخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. یو زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وکړي، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په په جرمني کې کړم، متاسفانه اته په روسیه کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو ښارو کې دا کول نه شي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
او هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کېږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري، امکانات ولري، دا ممکنه ده په تقریبا په غټو ښارو کې.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله روغتون کې یو مسؤلیت هم لرئ، د یوې برخې مشري په غاړه لرئ. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اورېدلی دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روغتون نه غواړي په لویدیځو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته، بیا هغه وسیلې افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 شپږم کال و یا 15 کال و په هالین کې یو پوهنتون موږ ته وړاندیز وکړل چې تقریبا اتیا تن هغه وخت کمپیوټرونه وو، بعضې نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ واګونه کېدل. هغه ولېږل شول د هالندیانو د یوې ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروته وو. د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد، خو یوه ویلي وو چې موږ ته خط را ولېږه چې دا د پلاني په نامه را رسېدلی دي، بلې ویل چې دا د بستونکي په نامه را رسېدلی دي. یعنې د دغو کومکونه هم یوه منفي سوې استفاده وشوله. نتیجه یې دا شوله چې په خپله ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شول. او دا هم د حل لاره نه. زه بیا تاسو ته حرف کړم، د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو ګزاف مصارفو ډکه برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. دا ما درته په یوه کتاب په دوو کتابو چې نه کیږي، دا که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند، مثلا د ما دپاره د هالند طبابت په ټوله دنیا کې په هغه لومړي ګام کې دی، بعد یغونه امریکا و انګلیس و کاناډا رسی، بعد یغونه جرمني. خبر په سیستم کې ده، تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دو یو واګونو دوه واګونو مواد باندې افغانستان ته غیر.
بله ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب و استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان دې ته ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یوه میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په هغه معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو لیکچر د ارتو په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات را منځته شوه زه تیار یم چې په هفته کې مغه یو ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اوریدلی، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوو کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون چې IMC ورته وی له دوو ډاکټر صاحبانو سره مستقیم هغه کړلې اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یو مثبت نتیجې ته ورسیږو چې افغانان ته وکولی شو په دې برخه کې هم کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ په کار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا ثابت د معدې زخمونه و کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې دپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې پوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی پر د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري یعنی مرګ میرې اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شاید او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتر نباتي غوړ نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات وخلي دوی په چې د ګردو یو موږ چې بډوډي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک وبنه چي. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساته یا اوله ساته یا اتله ساته اوبه نه څښي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلې، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یو هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یوه توصیه ترې واخلي او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونو له منځه وړي او دا باید سدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، شپږ میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه پورته کیږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کیږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي او دا ټول د افغانستان د تیاری نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني او دا چې دا د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کینولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
Cheese.